سلامونه او ستړي مسې وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټه ده. د مشالې رودن ورځې نه ساته پرونو په دو مګړي کې مزا عبدالحق کاکړ او مجید بابر هرکاری کوو. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. د کورمې د پرونی برید د وروستي حال تر څنګ د خبر ایجنسۍ افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه وړاندې کوو. په دوه منیمای کې 2:19 پروګرامونه روښانه مستقبل او ادبي کلتوري خبرونه د باختر ستوري لرو. په پایل کې به خبرونه له مجید بابر واورو.
ستوري مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی په پاړه چینار کې پرونی 14 کې د وجل شو کسانو شمیر 22 ته ورسېدو. افغانستان ته وړېدلې د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به د 5 اپریل نه دوباره شروع شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شمنه وکړه چې د یوکرين ملاتړ ته به دوام ورکوي او په روس به بندیزونه جاري ساتي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د کورمې په پاړه چینار کې ترسره شوي بمی برید کې د وژل شو کسانو شمیر 22 ته ورسېدو. د پاړه چینار د ایجنسی هډ کوارټر روغتون مشر ډاکټر موین بیگم وایي په 116 ژوبل شو کسانو کې بیګا 200 کسانو ساور کړه. بلخوا د تحریک حسینی مشر پخوانی سینیټر علامه عابد الحسین الحسینی تور لګولی چې تیر ورځ د 14 نه پس احتجاج کوونکو باندې یاد سیمه کې امنیتي سرتېرو ډزې کړي دي او دعوه کوي چې د دې ډزو له امله 4 کسان وژل شوي او 5 ژوبل دي، خو حکومتي چارواکي دغه دعوی ردوي. یا تنظیم بیګا تر نا وخته پورې په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونو سره احتجاجي ناسته کړې وه. د تنظیم یو مشر منیر حسین جعفری مشال ریډیو ته وایي دا ناسته یې ځکه ختمه کړه چې ورته چارواکو او د جرګې غړو ډاډ ورکړو چې کومې 5 مطالبې دي هغه به منل کیږي. معلوماتو تر مخه احتجاج له ختمېدو وروسته ځایي خلکو خپل مړي اوچت کړي دي او نن به یې خبرو ته وسپاري. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت احرار قبول کړی. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان نه افغانستان ته د اړیدلو کډوالو د واپسې لړۍ به د روانې میاشتې 5 نه بیا پیل شي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اسیسټنټ ډایرکټر میا عادل دهور وویل
دا 15 جنوري نه 2017 نه موږ د کوم ریټرن او پاکستان ته موږ شروع کړو. تر اوسه پورې چې کوم تقریبا 1634 خاندانونه واپس راغلي. دا تاسو ته بارډر د وجه نه ویرا ریټرن چې کوم دا سٹاپ شو. اوس موږ امید لرو چې ان شاء الله د 15 اپریل نه دا وی ریټرن چې کوم دا موږ دوباره شروع کړو.
پولیټیکل چارواکو په افغانستان کې د میشتو کډوالو مشرانو له غوښتنه کړې چې په دې لړ کې دوی سره تر دره رابطه وکړي. د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو 200 د صحت خدینه کارکونکو د حکومت نه د تنخواګانو ورکول غوښتنه کړې ده. مشال لیډیو سره په خبرو کې یوې لیډی هیلت ویزیټر شاجی بیبی وویل چې د 13 میاشتو نه دوی ته تنخواه نه ده ورکړل شوې.
امون تقریبا لس کاله شي چې موږ دا نوکری کړو. موږ خپل خپل پروګرامونه په کور په کور ګرځو. موږ پروګرامونه کړو او بل دا چې موږ پوری هم کړو. دا مثلا چې موږ اته میاشتې تقریبا پوره کړې ده. اته میاشت پوره شوه چې موږ ته تنخواه نه میلاو شوې. پونځي تنخواه باندې موږ کور مسلې حل کړې. موږ کور کار پر روان دی. موږ ته ډېرې مسلې نو موږ حکومت نه دا خلاصه چې موږ تنخواه ځانې راکړې شي 2000 تر 3000.
شاجیه بیبی زیاته کړه چې حکومت ورته د فنډونو د نشتوالي خبره کړې خو په یاد قبایلي سیمه کې د صحت د څانګې مشر ډاکټر نیاز وایي چې دغه خدینه کارکونکو چې کومې پروژه کې کار کولو په هغې کې څه قانوني ستونزې دي چې له وجې د دوی تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شمنه وکړه چې د یوکرين ملاتړ ته به دوام ورکوي او په روس باندې بندیزونه جاری ساتي. ریکس ټیلرسن پرون د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې امریکا د یوکرين ځمکني بشپړتیا ته ژمن ده او په روس به خپل بندیزونه په ځای پاتې شي. ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې برخه واخیسته. د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې برخه واخیسته چې د ناټو په اړه د امریکا د ژمنو په سر شکونه زیات شوي او له ماسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اړیکو لیوالتیا هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دی پوهیږي چې د ناټو د هر یو کړي غړي ګواښل د ټولو غړیو ګواښل دي او هغوی باید د دې سازمان له مخې غبرګون وښایي. ریکس ټیلرسن وویل چې امریکا ته د ملنو نه ده چې روس د یوکرین پولې بدلې کړي. د ناتو سیکرټری جنرال د افغان پوځیانو روزنه د امنیت او پرمختګ د راتلو یوازینی لار بللې ده. ینس سټولټنبرګ پرون په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل په افغانستان کې تر هغې امنیت او پرمختګ یوځای نشي راتلی تر څو چې افغان پوځیان ونه روزل شي. هغه وویل ناتو په جګړه کې تر ښکېلتیا اوس د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او مرستې ته ډېره پاملرنه کوي. د امریکا ولسمشر به روانونی په واشنگتن کې د منځني ختیځ له دوه مهمو اتحادیانو سره وګوري. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ به د مصر له ولسمشر عبدالفتح السیسی سره د اپریل په درېمه په سپینه ماڼۍ کې ګوري. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ به د اپریل په پنځمه د اردن له پاچا عبدالله سره هم خبرې کوي. یو امریکایي چارواکي څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ به د مصر له ولسمشر سره د خبرو پر مهال د مصر سره د امریکا د اړیکو ښه کېدو ته پاملرنه وکړي. سپایسر ویلي دي چې امریکا ته د اردن د پاچا د سفر پر مهال دواړو مشرانو ته یو موقع په لاس ورشي چې د منځني ختیځ په اړه پر یو شمېر موضوعاتو لکه له داعش سره مبارزه، د شامي شخړې او د اسرائیل او فلسطین په اړیکو خبرې وکړي. او وروسته خبر دا چې کینیډا اعلان وکړ چې په عراق او شام کې به د داعش پر ضد خپل پوځي موجودیت د جون میاشتې تر دیرشمې وغځوي. د کینیډا د دفاع وزیر هرجیت ساجین د جمعې په ورځ وویل چې د درو میاشتو دې غځېدلې موده کې به موږ ته د جاج اخیستو موقع ملو شي چې د امریکا په مشرۍ دغه اتحاد ته د کینیډا لخوا نور څه ملاتړ کېدی شي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. په دې غړي کې د جنونو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کورم کې د پرونی برید د مړو شمیر 22 ته رسیدلی او ځای خلکو بیګا تر ناوخته کړی احتجاج پای ته رسولی. د خبر ایجنسی د روغتیا څنګه ځینې شجینه کارکونکي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه ورکول کیږي.
بیا مونږ کله سپروایزر نه خپل سپروایزر نه پوښتنه وکړو تنخواه به کله راځي که نه؟ نو مونږ ته چې فن نشته چې فن کله راشي بیا به تاسو ته تنخواه ځان میلاوږي. نو سته میاشتو تنخواه بنده.
په پېښور پوهنتون کې د قیمتي کانو په اړه د فاټاو خیبر پښتونخوا زده کوونکو ته زده کړې ورکول کېږي. خو دوی کوم ډول کورسونه ورکوي؟
یو کورس داسې دی چې هغه ته جیمولوجي وایي، د کانو پوهه، د کانو اصل نقل ښه او بد، او بل د سنټر کې بل ډیپلوما داسې دی چې د کانو کټ کول.
دا به په روښانه مستقبل کې واوري. او په باختر ستوري پروګرام کې به د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د کتابتون یا لایبرري د ارزښت په اړه رپورټ وړاندې کړو.
په افغانستان کې کتابتون له خاري محدودو سیمو څخه پراخو کلیوالي سیمو ته ولسی سیمو ته انتقال شي. د کلیو د خار تر مېسه کوم واټن غبل مېزي وي.
د افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. په کورم کې د سوي ځانمرګي برید د مړو شمیر اوس 22 کسانو ته رسیدلی دی. بیګا تر نو وخت پورې ځای خلکو د پولیټیکل انتظامی دفتر مخ ته سره له 13 مړیو احتجاجي ناشته کړې و. دوی تور لګولې چې تر برید وروسته سوي احتجاجي مظاهره پر مهال امنیتي ځواکونو ډزې کړې چې پکې د دوی په وینا 4 کسان وشل سوي. خلکو غوښتنه کوله چې د دې پېښې پلټنې دي وسی، خو چارواکي په ډزو کې د خلکو د وژلو تور رد کړی دی. نور حال د تاریخ ورکسی په رپورت کې.
دا چې کومه په کورمو کې باندې چودنه وشوله، د هغې وروسته ځایي خلکو او چې کوم متاثرین دي هغو احتجاج کړی وو. او خپل مړي چې کوم دی دا د شلوزان هاوس کاتو باندې دی، هغې مخې ته شو او احتجاجي ناسته کړې وه. خو دغه احتجاج چې کوم دی دا 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 ځایي خلکو ختم کړو او خپل مړي اوچت کړل، او نن به چې کوم دامري دي دا به خورو ته سواري. د احتجاج چې کوم دی دا د ځایي تنظیم تحریکي حسیني په سربراستۍ کې و. نو د دوی مشرانو سره مو خبرې وشوې. هغوی دا وویل چې دا که دا چې کومه ناسته ده دا یې ځکه ختمه کړه چې د چارواکو او د جرګې غړو ډاډ ورکړو چې کومې پنځه مطالبې دي هغه به منل کېږي. په دې کې پنځه مطالبو کې یوه مطالبه دا ده چې کوم شی ځواکونو چې په دې جلوس باندې ډزې کړې وې او په هغې کې 4 کسان مړه شوي وو او 5 نور زخمیان شوي وو. د دوی د وینا تر مخه هغه چې دی هغې ته سزا ورکړی شي او هغه دې په واچولی شي. او د دا ویلو چې مونږ سره اجي سي راغلو او مونږ ته دا دا ورکړو او دا هو که سم چې کوي او کې ماچو ریپورت ورکړي او هم طالب منل شي بل هغه طالب چې کوم واه کور مریشا علاقہ کې تر ناس کې مریشا دا هغه به راز ماتوش د بار بار بریدونو شو د پښینار کې او دا تقریبا 14 تا چې کیږي او هغه شمیر خلکو ته مرګ جوړ له هو وړدل نو هغه پرشا چې کوم دی هغه ته نه پرشي او دې دا کوم ته چې ورکړ شو او چې موږ کوشش کوو چې کور کمانډان نن راځي هغه دا غو مطالبه مخه ته کیږي بل هم مطالبه چې کوم وا هغه هوا چې پولیټیکل انتظامی مشران او کور کمانډان چې کوم دی خلکو ته حفاظت وکولو کې ناکام راغلي دي نو په کار دي چې دا د برطرف شي نو دوی چې کوم مطالبه دی هغه امبیډیا ته د سرګند نه کړی چې هغه دوه نور کمی مطالبې مونږ ته تاسو کولی چې تاسو ولې هغه امبیډیا ته نه سرګندوي ما هغه دغه څنګه هغه د دې مهمه لګولې چې امبیډیا ته دا دوه مطالبې مخکاره کوي
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو
په خبر ایجنسی کې شاوخوا 200 لیډی هیلت ورکرز یا د صحت شوچینه کارکونکي کار کوي خو په دې کې ځینې وایي د تیرو اتو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل سوي چې د ورکولو غوښتنه اوس کوي چارواکي وایي دا غوښتنه یې په پام کې ده او په دې اړه به ژر اقدام وکړي فرحات شینواری نور حال راکوي
د خبر ایجنسی ولیډی هیلت ورکر شازیه بیبي د خپل مشکلاتو په حق لا مشال ریډیو ته وایي
امون تقریبا نس کال چې مونږ دا نوکری کړو مونږ خپل خپل پروګرامونه په کور په کور ګرځو مونږ پروګرامونه کړو او ګلدا چې مونږ پوری هم کړو اوس دا مسله چې مونږ اتمه شي تقریبا پوره کړی دا اتمه میاشت پوره شو چې مونږ ته تنخواه نه ملا شوې او په دې تنخواه باندې مونږ کو مسلې حل کړې مونږ کو کار پر روان دی مونږ ته ډېر مسلې نو مونږ حکومت نه دا خلاصه چې مونږ تنخواه ځانې راکړې شي د زر تر زره دا مونږ چې کله بینک لول شو کنه او مونږ ورته تېش لور کنه مونږ ته شې دې تنخواګان نه راغلي چې دا مونږ کله سپروایزر نه خپل سپروایزر نه پوښتنه وکړو چې دا تنخوا به کله راځي کنه نو مونږ ته چې فن نشته چې فن کله راشي بیا به تاسو ته تنخواګان میلاوږي نو ساتم راشو چې تنخوا بند نو خامخا مسلی به راته دیری بالکل دا خبر نه مونږ خپل نوکری خوب خوب اره روزانه خپل کار کړو
او د خیبر جنسی د فلاحي تنظیم مشر اختر علي وای چې د لیډی هیلت ورکرز تنخواګان دی بحال کړی شي
عادت تر په لندي کوتل کې لیډی هیلت ورکر چې کومه تنخواګان وي هغه ډیر وخت نه بندي شوی دی چې ورسره ډیر ستونزې پیدا شوی دي نو موږ دا مطالبه کوو چې د دې تنخواګان هم کولاو شي او چې څومره دلته واړه هسپتالونه یې هم کولاو شي ځکه چې قبایلي علاقو کې سہولت نشته نو دوی به د پکورونو باندې د ویکسینیشن لپاره راتلي نو هغه به ډیر مطلب چې زموږ ماشومان او کار وپښو د دلته په لندي کوتل کې چې صحت ډېر غټي مسلې دي اول مسله دا چې دلته دوی غانې مطلب چې 2-3 نمبر دی او بیا په هسپتالونو کې چې ډاکټران هم نشته دی په ایمرجنسي کې هم ډیوټي نشته دی صفایي تنظیم هم پکې نشته دی او بم نشته دی ډېر پورا مشکلات صحت ډېر زیات مشکلات خلکو ته
د لیډی هیلت ورکرز د تنخواګانو د ستونزې په حق له مشکله د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر نیاز سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې دغه لیډی هیلت ورکرز د فاټا سیکټریټ د یو پروجیکټ لاندې کار کاوه او اوس په دې پروجیکټ کې څه قانوني ستونزه راپېښه شوې ده او دوی ته به خپلې تنخواګانې میلاو شي خو دا ټول کارکوونکي به په یو بل پروجیکټ کې ورځای کړو او دې لپاره مو یوه جدا منصوبه بندي کړې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوسم افغانستان ته د ناتو سازمان سرمنشیوای تراغو چې افغان امنیتی ځواکونه ونه روزل سي امنیت او پرمختګ دواړه یو ځای نه سرتلای یانس استونټلبرګ پروند خبره د نیټو د برنیچر وزیرانو د ناسي په پای کې خبر اعلان کړی ده. هغه ول په افغانستان کې لکنون راځي د افغان پوځیانو روزل روان دي او ناتو واړي په جګړه کې تر شکیلتیا پوځیانو روزنه ته زیاته توجه ورکړي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په تیرو دوه ورځو کې د ناتو سازمان په دوو مهمو غونډو کې که څه هم افغانستان د اصلي اجنډا ډیره برخه نه جوړوله، خو بیا هم د دغه هیواد امنیت هغه مسأله وه چې ډیرو مشرانو پرې خبرې وکړې. د ناتو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د ناتو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ورځنۍ ناستې په پای کې خبریالانو ته وویل چې ناتو به په جګړه کې د ښکېلتیا پر ځای په افغانستان کې د پوځیانو روزنې ته پاملرنه زیاته کړي. ښاغلي ستولتنبرګ وویل له کلونو راهیسې افغان پوځیانو ته روزنه ورکول کېږي او د دغه پوځیانو روزنه، همکاري او مشاوره په دغه هیواد کې د امنیت او ثبات دراتلو یوازینی لار ده.
We need many different tools to stabilize our neighborhood. In Afghanistan, for instance, we have
د وی مونږ د خپل گاوند د ثبات ساتلو لپاره ډیرو لارو ته اړتیا لرو. په افغانستان کې د ناتو متحدین له اروپای ټولنې سره یو ځای او ملګری ملتونه بیلابیل پرمختیایي پروګرامونه تمویلوي. دا مهمه ده خو له امنیت، خوندیتوب او د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې، مشورې او همکاري پرته هیڅ ممکن نه ده چې دا پرمختیایي پروګرامونه مخته یوسو. خغلی ستولتنبرګ ویل د پرمختګ بنسټ په دې کې خودل کیږي چې ټول امنیت او سوله د یوې تګلارې په توګه انتخاب کړي. د ناتو سازمان سرمنشي ویل دغه سازمان غواړي د افغان پوځیانو د روزنې او مشورې فرمول په نورو هیوادونو کې هم تطبیق کړي چې لومړی به له عراق نه پیلوي. ناتو سازمان غړي هیوادونو وړ مورز هم د ناتو روسیې شورا په غونډه کې د افغانستان په سولې خبرې کړې وي او دغه سازمان سرمنشي په زغرده وویل چې یوازې او یوازې د افغانانو پر رهبرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي. دواړه غونډې د ناتو سازمان په مقر کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوې. دې غونډې ته افغان خبریاله لیلما سدید هم ورغلی وه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناتو سازمان د سرمنشي یانس ستولتنبرګ هغه خبرې چې د افغان پوځیانو روزنه د امنیت او پرمختګ یوازینۍ لار بلله داسې تحلیل کړې.
صحبت از اینا بیشتر در رابطه با کشورهای در حال جنگ مانند عراق و سوریه و افغانستان بود.
د ښاغلي ستولتنبرګ خبرې تر ډیره د افغانستان، عراق او سوریه په څیر هیوادونو په اړه وي چې اروپا ته ترې ډیر کډوال ورزی او اساسی علت هم د امنیت نشټوالی دی. د دې خبره مونږ هلته په همدغه هیوادونو کې د بیا رغونې په برخه کې ډیر کار نه دی کړی. د ویل تر هغه چې په یادو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه ونه روزل شي د پرمختګ امکان ډیر کم لیدل کیږي. اغلی سدید ویل د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو او د ناتو روسیې شورا په غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د سولې او ثبات راتلو په لار کې له خپل هر ډول همکاري او ډاډ څرګند کړ. ناتو په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت په خوا پای ته رسولی او اوس وخت د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنې او مشورې ته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا په اړه ریپورت لرو. بیا مرزو شمالي وزیرستان او د نورو موضوعاتو ته. ډونلډ ټرمپ ته مایک فلن له هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د خپل ځان د سپناوي او معافیت غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر د خپل نږدې اتحادي او د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایک فلن هغه غوښتنه پر ځای منلی چې له تحقیقاتو دې معافي ترلاسه کړي. مایک فلن له روس سره د پټو اړیکو په خاطر له کاره ګوښه شوی او اوس به د کانګرس دواړو جرګې ترې پوښتنې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخوانی سلاکار مایک فلن د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې له روسیې سره د اړیکو د لرلو د سپیناوي غوښتنه له جنایي تحقیقاتو د معافیت په سر کړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې مایک فلن باید له هغه څه نه د معافیت لپاره غوښتنه وکړي چې په بېساري توګه د یوې بوډۍ رسنیو او ټولنیزو رسنیو لخوا یو ښکار دی. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم پرون په یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ خبره یو ځل بیا په خپله له رسنیو سره شریکه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باور لري چې مایک فلن باید وپوښتل شي. هغه فکر کوي چې فلن باید هلته ولاړ شي او هغه څه وکړي چې غواړي، څو خبره ختمه کړي. تر دې مخکې د مایک فلن مدافع وکیل رابرټ کیلنر وویل چې موکل یې د خبره له غیر عادلانه تحقیقاتو معافیت غواړي. رابرټ وویل چې فلن د ویلو لپاره یو څه لري او ډیر زیات هم غواړي چې وایي که چیرته شرایط اجازه ورکړي. کیلنر ونه ویل چې فلن د امریکا امریکا د فدرال تحقیقات مرکزی ادارې سره هم غواړي د کانګرس د کمیټو په څیر خبري وکړي کڅنګه د امریکا کانګرس دواړه جرګې غواړي په خاصو کمیټو کې لمایک فلن پوښتنه وکړي د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې غړي سناتور انګوس کینګ وویل دا ډیر ژر ده چې فلن ته د معافیت په ورکولو خبري وشي د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې د غړي همداراز وویل چې لشک پرته روسیې د 2014 کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې کړې وې خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړم ورځ په شمالي ښار ارخانګلسک کې د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې مسأله رد کړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایک فلن چې د انتخاباتو پر مهال او له هغه وروسته د دې تر ټولو نږدې متحد پاتې شوی لدندې لږ موده وروسته استعفا وکړه هغه په دې خاطر لدندې ګوښه شو چې له روسیې سره یې د اړیکو لرلو مسله پټه ساتلې وه د رپورټونو له مخې فلن ته روسي کمپنیو تر انتخاباتو مخکې $80,000 ورکړي وو 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې مسله د کانګرس کمیټې او د تحقیقاتو د فدرال ادارې FBI لخوا څیړل کیږي
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ری په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته د هغه ځای خلکو د ستنېدو لړۍ روانه ده خو بیا د نیمه قبالي سیمې FR بنو سینه تنګ اوسیدونکي وایي چې د درې کلونو راهیسې خپل کورونه زته نه دي تللي د دوی په وینا له کډوالۍ تنګ راغلي دي او غوښتنه کوي چې نوره کډوالۍ نسي کوای او باید نور ستانه کړل سي عمر دراز وزیر د دوی پر ستونزو باندې رپورټ راغلی دی
نیم قبایلی سیمه FR بنو سین تنګ اوسیدونکي وایي چې د 2014 کال ضرب ازب عملیاتو کې د شمالي وزیرستان خلکو سره سم دوی هم د سیمې به کور شول چې نه د نورو کډوالو په شان ورسره مرسته شوي او نه هم خپل کورونو ته ستانه شوي دوی وایي د انتظامی سره د سیمې مشرانو په بیا بیا جرګې کړې خو لا یې هم ورته د واپسۍ نیټه نه ده ورکړې محمد ایوب وایي درې کالونو نه د کورونو نه بهر دي او په کډوالۍ مجبور دي
درې کول شي د ضرب اعظم نه یوه میاشت مخکې مې خپل د سین تانګ نه وسول ته لوړلي هغه نه بیا مې لوړلي درمل پکتیکا ته دوې میاشتې درې میاشتې بعد چې سوړه څلور لوغلي پالي ځای باندې ملارې ونیولې پاتیا چې ضرب نه یوای بلارې کې پویا او د افرا درګه او د میل په دای علاقې کې مې په تمدینو په ونه لوندې چې مې د میر وړولې بیا مې سجرګې مرګې وکړلې خو مې په جرګې او په هغه باندې کمیشنر سره د یو پلیټیکل سره د سره وکړلې خو مې په جرګې په هغه اس غاور نه وسته مې دا غوښتنه کوي چې میر په تمدین کې مې سره وړه مشمون دي د مورون دي بوډا ګون دي او مې خپل مولینا بار په سیم څنګه کې چې مولینا دې هغه لیست ول چې کچره نه مې په خبره غاور ونه شي په زر نظر ضرور ته مې سره د مشمون او د بوډا ګون او وایي ځکه چې مې بل طریقه سره مې مجبور یم
ملک ول ریحان وایي دولت نه نور هیڅ نه غواړي خو چې خپل کورونو ته ورته د تلو اجازه ورکړي
نیوزګرام ټول ځای چې نیوز دا تکلیف پیدا کوي خو د سیم د نیوز نه لري نیوز هیڅ نو سم دا او سباتاسو نیوز څو ورځې لږ وکړي کني سمر سره د 20 سره د ډیر ورځې وکړي خو نیوز په ځل کې څو اور نه وو کوم ته دا نه را باندې چې نیوز د خپل وطن ته تریز دی به نیوز وا څو نه دی ځای د نیوز نه لري نیوز سامان دی نه وکړي تغلی خرایو ګر میر بند روغلا
په دې اړه د انتظامی چارواکي وایي چې د یادې سیمې به کورشو خلکو د تصدیق عمل روان دی او فو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي سو زر ممکنه ده چې د FR بنو سین تنګه سیمې دغه کډوال خپل کورونو ته پرېږدي د یادونې ده چې FR بنو سین تنګه سیمې اوسیدونکي د اوړي یا ګرمۍ په موسم کې شمالي وزیرستان شوال او د جمی په موسم کې FR بنو سین تنګه کې آباد وی چې د دوی په وینا د درې کالونو راهسه په دواړه سیمو کې د خپلو کورونو نه بهر دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د پاکستان په کرکټ کې ځل بیا د درغلي مسلې سره راپورته کړی او پر یو شمېر لوبغاړو تور پولیس وایي چې د پیسو په بدل کې په لوبي کې درغلي کړی د دې لوبغاړو پر ضد مقدمه درج شوې او پلټنې ورځ روانې دي خو پوښتنه دا ده چې د سی پی شي اصل وجوهات څه دي او مخنیوی څنګه کېدای شي پوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې ده
د پاکستان سپر لیگ په دوران کې پر لوبغاړو تور پولیسو چې له جوارګرو څخه د درغلیو په بدل کې پیسې اخیستې دي په دې لوبغاړو کې شرجیل خان خالد لطیف محمد عرفان او یو شمیر نور شامل وو پر محمد عرفان وار لمخه یو کال بندیز لګول شوی او له نور څخه پښتني ګرویژن روان دي د پاکستان پخوانی نومیالی لوبغاړی عبدالقادر وای دا سینه ده چې پاکستانی لوبغاړی نه پوهیږي، بلکې دا هر څه په لږ وخت کې د ډیرو پیسو میندلو لپاره کوي.
قصدن کرتے ہیں سب کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، یہ وہ، اس کے بعد بھی تو لالچ ہے نا ایک.
عبدالقادر ویل دا سی پی شی ځکه په بیا بیا رامنځته کیږي چې د پاکستان د کرکټ بورډ درغلی کوونکو ته هغه سی سزا نه ورکوي لکه څنګه چې په کار ده.
ان کے لیے سزا رکھو نا، ایک جو بندہ پکڑا جائے اور کنفرم ہو جائے اس سے سارا جو ٹیسٹ اس نے کھیلے، ون ڈے کھیلے، وہ ریکارڈ اس کا نا ضائع کر دو اور وہ اس کو ایک عام آدمی بنا دو. پہلی بات. نمبر دو، اس کو جیل کے پیچھے رکھو نا کہ اپنا ذرا پانچ سال جیل کے پیچھے رہ کے آئے.
دا کرکٹ پنړی کې د نوی ځلیدون کې افغانستان د کرکٹ بورډ مشر عاطف مشال وای افغان لوبغاړو د جوارګرو هغه هڅه ناکامه کړي چې د آیرلند په وړاندې درغلیو ته د هڅولو کوشش کړی. عاطف مشال وای ځینې افغان لوبغاړو د مشکوکو جوارګرو په اړه د افغانستان د کرکټ چارواکو ته خبر ورکړی او هغوی د کرکټ له نړیوال شورا سره په ګډه اړوند ګامونه پورته کړي دي. عاطف مشال وویل دوی د افغانستان په کرکټ کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ځانګړې څانګه لري چې په دوامداره توګه فعالیت کوي.
د منګه د ډیسپلین او انټی کرپشن اداره متواتر ډول باندې سپورتي اخلاق هغه اصول چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې وضع کړي دي او یا د آی سی سی د کرکټ د بین المللي شورا اصول دي، دا ټول مو په پښتو ژبه او په دري ژبه دوی ته ترجمه کړي، بیا بیا یې د کورسول لارې ورته وایو. ذهنا د دوی دې ته آماده کول چې دوی باید د کرکټ هغه اخلاق چې کوم دي دا باید د هر څه نه وړاندې په نظر کې ونیسي، دا د موږ وظیفه ده او موږ دا په ډېره کامیابي سره لاسرسی ترسره کړي.
عاطف مشال وویل چې افغان لوبغاړو هغه وخت هم درغلی ونه کړي چې د سفرونو پر مهال به یې د ډوډۍ پیسې نه لرلې. د ده په وینا افغان لوبغاړي د پیسو لپاره نه بلکې د افغانستان لپاره لوبه کوي.
نن د اپریل لومړۍ نیټه ده. د ورځې ته په انګریزي کې اپریل فول وایي چې په بله معنا ځینې خلک خپلو خپلوانو یا دوستانو ته په ټوکو ټوکو کې دروغ او غلط معلومات ورکوي. داسې هم لیدل سوي چې د ټوکو ټکالو په خاطر ویل سوي دغه دروغ یا معلومات د خلکو ژوند ته غټه صدمه رسولې. د دې ورځې په اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سره چې رپورټ جوړ کړی.
د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د اپریل فول یعنی د بیوقوف جوړولو ورځ مانځل کیږي. په دې ورځ خلک یو بل ته مخامخ یا د ټلیفون په ذریعه د ټوکو په توګه دروغ وایي او ځان خوشاله وي. خو د پوهانو او عالمانو په وینا که یو تن ټوکه کوي خو باید داسې ټوکه ونه کړي چې هغه بل تن ته ترې نقصان ورسي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو اردو ژبې لیکوالې او شاعرې سمینه قادر د اپریل فول د ورځې په حواله وویل،
نو دروغ اول ویل نه دي پکار، بل د دې چې کوم نقصانات دي هغه زه په خپل باندې چې د کوم حالاتو نه تیر شوم، زما په خاندان کې ځینې داسې کسان چې هغه ته په داسې موقع باندې د کمزور زړه، زه په خپل کمزور زړه مې، نو داسې واقعیت په کې شوی دي چې هغه د هارت اٹیک شوی دی، باقاعده هغه هسپتال ته رسېدلی. داسې هم شوی دي چې یو ودان کور هغه پې تباه شوی ده. همدغه شان یو د دروغو میسج یو الګ ته ورسولی شو او د هغې د کور د زنانو په باره کې، او هغه چې کور ته ورغی نو هغه بالکل اخوا
کلچ. مشال ریڈیو پدې حقلا په مردان کې د یو عالم او دانشور مولانا عبدالله جان نو پختل نو د هغه وینا وا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الصدق ینجی والکل یحل، رښتیا انسان ته ډېر لوی نجات ورکوي، اخلاص ورکوي او ډېره کامیابی ورکوي، او دروغ انسان د تباہی اساترین تور ورځي. خاصه په ټول د دروغ یو عظیمه نشانه ده او یو په دې سره د لوی خاندانونو ته ډېر نقصان رسېدلی دی. دې د مخنیوي وشي.
همدا شان چې مشال ریډیو د یو بل عالم او مفتی فضل منان عبد نه د دې ورځې لړکی و پختل نو هغه وی باید چې خلک د دې ورځې د مانځلو نه ډډه وکړي.
کوم اپریل باندې چې دا خلک دا کوم پروپاګاندا کې یو بانکي او پات شوی دی، یو ورور دی پات شوی دی، نو چې څوک ځان ته مسلمان وایي نو هغه به مسلمان ته څه خبره هم نه کوي چې هغه ته پاغه باندې کې تکلیف ملاويږي. په اسلام کې دا هم منلي چې تاسو به ماشومان مسلمانانو هم نه راوي ځکه چې هغه ته ورته یو دیوال مخ ته پټ شوی او ماشوم را رواني او ته هغه ویریږي او आवाज غونډه کې په وکه داغه په وجه باندې کې هغه ویریږي یا بډاګانو ته په یو خبره باندې کې تکلیف رسول دا بالکل اسلام خلاف دي او اسلام چرته کې داسې قسم کار اجازه نه ورکړي.
د دې علمانو په وینا په کار دي چې خلک د دې ورځې په اړه یو بل لوړان دي خبر کړي او کچرته د کومې پیښې په اړه ټلیفون یا خبرداري ورته ورکړل شي چې لومړی تصدیق کوي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم لسمه بجې سوي دي. مجید بابر به خبرونه لنډي وړاندې کړي.
تیر ورځ د کورمې په پاړه چنار کې ترسره شوي بمې برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 22 ته رسېدلې ده. د پاړه چنار د ایجنسي هډ کوارټر روغتون مشره ډاکټر موین بیګم وای په 1/16 ژوبل شوو کسانو کې بېګا 200 کسانو سا ورکړه. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړې. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان نه افغانستان ته اوړېدلو کډوالو واپسي لړۍ به د روانې میاشتې 15 نه بیا پیل شي. د دې نه مخکې حکومت د روان کال د جنوري 15 نه دغه کډوال خپلو سیمو ته سترول پیل کړی وو. د خیبر قبایلي سیمې سره تعلق لرونکو 200 د صحت خزینه کارکوونکو د حکومت نه تنخواګانو ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د یوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي او پر رشوه بندیزونه جاري ساتي. ریکس ټیلرسن پرون د ناټو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې امریکا د یوکراین ځمکني بشپړتیا ته ژمن ده. د ناټو سیکرټری جنرال د افغان پوځیانو روزنه د امنیت او پرمختګ دراتلو یوازینی لار بللې ده. د امریکا ولسمشر به روانونه په واشنگټن کې د مندني خطر د دوه مهمو اتحادیانو سره وګوري. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویل چې ډونلډ ټرمپ د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د اپریل په 3 او د اردن له پاچا عبدالله سره د اپریل په 5 نیټه ګوري. کاناډا اعلان وکړ چې په عراق او شام کې به د داعش پر ضد خپل پوځي موجودیت د جون میاشتې تر 1/3 وغځوي.
د خبرونو رندیزمو له مجید بابر اوریدي او سمونیت پروګرام روشانه مستقبل چې تاسو مخکې مو اوریدل دي اوس به یو ځل بیا واوري. وړاندې کوم کې دی منور شاه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکه هلي او سلامونه قبول کړي. د قبایلی سیمې نوې کول او په خاص توګه هغه هلکان جنکې چې د لسم او دولسم جماعت پورې تعلیم کړي وي او په کور کلی کې ګډي بيزه یا سروي ساتي یعنی مالداري او یا زمیداری کوي نو د بې تعلیم تن لپاره دغه کار خده خو یو تعلیم یافته تن د دینه آسان او د ډیر آمدن کار کولی شي ځکه چې قبایلی سیمه د قیمتي کانو د ذخیرونو ډکه ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا انجینیرینګ یونیورسيټي پیښور کې جیمالوجي اینڈ جیولری سینټر آف ایکسلنس کې د کانو د پوهنې کټینګ او پالش د ټریننګ لپاره یو پروګرام شروع کړی دی. د دې څنګه مشر احتشام الله خان مشال ریډیو ته د خپل ادارې په اړه وویل
دا سنټر مخ کې ورکوټه ور سنټر یو د کم از کم د 500 سټونټان د پاره جوړ شو او د یونیورسيټي کې جوړ شو. نو تقریبا د 2000 کې دا هغه نه پس دا کار شو چې یو اس ایډ والا دا غوښتل چې په دې جیم سټونز او په جیولری سیکټر کې او د کانو کټ کولو پالش کولو کې رفاعت د خلکو سره مرسته وشي. نو د هغه سلسله کې هغه داسې کار وکړ چې زمونږ یونیورسيټي له 1 million ډالر مشینان او اکوپمنټ د سنټر له ورکو دا ورکوټ سنټر وغټ شو او د ته موږ نوم کې خو جن جیولری سنټر آف ایکسلنس چې کم از کم زدا ویل شم چې په ایشیا کې یا په دې پاوزم په دې سیما په دې علاقو باندې 10 سنټر نشته مشینان دی اکوپمنٹ ته کارنی دی.
احتشام الله خان وای امریکایی مرستندوی ادارې یو اس ای آی ډی ورته په دې شرط مالی امداد ورکړي چې د قبایلی ځوانانو نه به 50% دا چې په دې مرکز کې دوی کوم کورسونه یا ډیپلوما ورکوي او دا په څومره وخت کې مکمل کیږي نو موړې په دې اړه وای
یو کورس داسې دی چې هغه ته جیمالوجی وای د کانو پوها د کانو اصل نقل خو او بد او بل دې سنټر کې بل ډیپلوما داسې دی چې د کانو کټ کول د کانو پالش کول او د کانو د خراش تراش ڈپلوما دا دو ڈپلوما چیری نظمنگ پدے سینٹر پدے پہ خبر انجینئرنگ یونیورسٹی کے دا سینٹر آف ایکسلنس کی دادا سے کار دا چی دے پنزم میاشتے دے جے مولوجی دا کانو پوہا چی متمنگ ویو او پنزم میاشتے دا دے لیپڈری دا دے کانو کٹ کولو او دا ہنر چی دے 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 پار دا پنزم پنزم میاشتے دی
احتشام اللہ خان پہ دے کورسنو کے دا طالب علمانو دا شمیر پہ اڑا ویل دوی ڈیرا ترجیح قبائلی طالب علمانو تور کوی
د میرټ خبره چې راشي نه بیا به د فاتا د خلک لکه کم راشي ځکه چې بیا خو به د پی خور یا د نور یونیورسيټو د کم خلک چې راځي کنه نو دا مو اډوکیشن دی دی لکه یو سړی په فاتا کې یو لک لسم کړی دی یا دو لسم کړی دی نو دا هغه به څنګه زمونږ انټری ټیسټ پاس کوي نو د دې لپاره موږ د میرټ داسې کې خو چې څوک لاول راغی او لنی کسان چې پنځیش کسان والو د سحر کلاسونو د پاره او پنځیش کسان د ماخام کلاسونو د پاره او دغه شانته په دې کټ کولو پالش کولو کې شل کسان د سحر او شل د ماخام نو بیا د پنځه چې ختم شي بیا به پنځه میاشتې پس بیا شروع شي دا سلسله هم داسې روانه ده خو دا سټوډنټان چې دی نو اوس موږ به رو رو زیاتو نمبر آف سټوډنټ چې دی که نه د تعداد دا به هم ډبل کیږي ورځ ته ورځ انشاءالله
په دې کورسونو کې د داخلي شرایط څه دي او فیسونه یې څومره دي په دې پوښتنه نوموړی وایي
د جیمالوجی ته پاره منګ دولسم یې خو ده چې یو کس دولسم پورې سبق ویلې کو ساينس ویلې کو آرټس ویلې خو چې دولسم پورې ویلې نو په جیمالوجی کې ول منګ داخله ورکو او هغه خپل فیس چې ده 15000 روپۍ ده د 15 میاشتو او د فاتا د خلکو د پاره 1500 ده او دغه شانته د لیپډری د کټینګ پالیشینګ یا د کانو کټ کول او پالش کول چې ده لپاره منګ لسم یې خو ده چې کم سه کم لسم ویلې او
احتشام الله خان وای د پېښور انجینئرنګ یونیورسټي په سیمه کې د پرمختګ لپاره د امریکایي مرستندویه ادارې په ملګرتیا دا کورسونه ډېر په کمه خرچه قبایلي ولسته ورکوي ګنی په نورو هیوادونو کې په دې کورسونو د حد نه زیاته خرچه راځي
دا د دنیا واحد یونیورسٹی یا دنیا واحد ملک ته پاکستان چې د دې اکوتاتو د فیس خبرو کما نو په برتانیه کې چې د 9000 پونډه د 15 میاشتو فیس ته د جیمالوجی او امریکا کې 15000 ډالر د دې فیس ته چلته کې وای او په بانکوک کې وای نو 15 لک روپۍ دي او پاکستان کې دوه ارزان او دوه خص سنټر چې د امریکایانو یو ایس ایډ منګل جوړ کړی دی او هغه دا فیس 15000 روپۍ خو دا په نشي حساب دی
نوموړی وایي قبایلي خلک نه دي خبر چې په کوم وطن کې دوی د نیستۍ او غریبۍ ژوند کوي هغه د خزانو ډک دی خو د ترلاسه کولو لپاره یې د پوهاوي او هنر ضرورت دی
کله تاسو وایم چې قبایلی سیمه د خزانو ډکه ده نوم کم ده ځکه کله تاسو د باجوړ له شروع شوم د باجوړ زمرد یو ته امرلډ وای انګریزي کې پاور سره بیروج چې په انګریزي کې ته ټورملین وای په مومندو کې زمرد شته ګارنټ پس کې شته په ټایټ یو کاڼي د هم پکې شته حقیق پکې شته بیا کته داسې دی وزیرستان او وانا تلار شي الته کې نایاب قسم کوارډز وته وای هغه پیدا کیږي دنیا کې بل ځای نشته هم دغه ځای کې دي بیا کته دا سي دغه تر راشه دي او رغزو ایجنسی ته پالچینا ته دغه ځای هم نایاب کانې پیدا کی اگزنایټ وته وي شین ګارنټ پیدا کیږي او کدا سي بیا موږ د خیبر تر وګرځو د خیبر ایجنسی چې دا په دې کې د دنیا دا سي عجیب غونټه کانې دي چې دا نایاب بل ځای نه نشته دا هم په دې سیمه باندې دي بزنس سایت وته وي زرکون وته وي او فلورایټ او سبزا ته تاسو هم چې عجیب عجیب نمونه دي دا ما چې تاسو سیاپ د دین نور به په کوم دی زیات دي
احتشام الله خان په پېښور انجینئرنګ یونیورسټي کې د جیمالوجی سنټر آف ایکسلنس مشر دی او د قبایلو نوي کول لپاره یې د بیداری یو پیغام ورکړی چې د پروګرام په اخیری برخه کې یې دراوړو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې درته داونه د پیښور په انجینیرینګ یونیورسيټي کې د قیمتي کانو د کورسونو په اړه معلومات درکو د لند مهاله کورسونو کې د کانو پیژندنه د کانو کټ کول او پالش کول او د قیمتي کانو د کاروبار په اړه تربيت ورکول کیږي په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
شاکر الله خان چې په دې مرکز کې د استاد په حیث کار کوي وای دا کورسونه چې نورو خلکو ته څومره ګټه ورکوي د هغې نه سوچنده زیاته ګټه ترې قبایلي ځوانان پورته کولی شي ځکه چې سیمه یې د مادني خزانو نه ډکه ده.
دا مونږ کوم کورسز کوو دلته کنه زم په پنځه شې مهینو کې انسان مطلب د دونه زیاته زده کړو کی کنه لکه سکل پیدا شي چې دې لکه خپل لایف ښه ایزلی تیرول شي. هغې نه علاوه د جیمسټونز کوم ډیپازټس دي هغه په دې مطلب د مونږ ټرایبل کوم ایریاز دي په دې کې ښه ډېر دي منرلز شو جیمسټونز شو. نو که د دې پراپر ټریننګ وشي اول خو د دې بزنس هم کولی شي. هغې نه علاوه کټنګ پالشنګ وکړي نو دې مطلب دې لکه خپل یو سیلف امپلایمنټ دی نو دې په یو ځای کې یو کمره کې خپل ښه ښکلی انکم کې شي. اصل کې مطلب دې لکه ذخایر کم دي که نه دلته شته دي ښه ډېر دي خو خلکو پوهه نشته دی په دې شي کې د جیم سټونز متعلق د کوم قیمتي کاڼي دي دې متعلق خلکو کې آگاهي نشته دی.
شاکر الله وایي د سیمې خلک چې کاڼي نه پیژني نو زیاتره په ارزانه بیه ترې خلک یوسي خو که د قیمتي کاڼو لپاره دا کورسونه وکړي نو ښه په اسانه ځان له خپل روزګار هم شروع کولی شي بلکې په قدرتي حالت کې چې یو کاڼی وي او د هغې په معیاري طریقه کټنګ او پالش وشي نو قیمت یې لا ډېر زیاتېږي.
که دی په دې قیمت باندې پوهېږي او که صحیح پہچان کولی شي نو دا دینه دې ته ډېره زیاته فایده دی. بیا د دې خپل کا کټنګ پالشنګ وشي نو لکه یو جیم سټون دی رف فارم کې یعنی رف فارم کې داسې چې هغې کټنګ پالشنګ یې نشي خراش تراش کنه نو هغې صورت کې د دې مثال کې تور باندې $2 قیمت دی صحیح دی پر ګرام یا پر کیرټ حساب سره کنه کدا دی صحیح کٹنگ پالشنگ وشی نو دا سل ڈالرم پر کیرٹ کی دیشی 50م کی دیشی اغا کانی کانی پوری دی قیمتی کانی پوری زیم صرف دغه سیکٹر کیم کا کار وشی کنا نو هنرمند خلق به پیدا شی او زیم د دې ډېر مسلې به حل شی او د کور جواب دی.
نو موړې وای پښتانه او په خاص توګه قبایلی خلک ډېر په سخته ځان له رزق ګټي د قیمتي کانو په کار کې حق حلال خه آسان او ډېر آمدن تر لاسه کولی شي.
یو سړی دی په هغه لکه عام کوم پیشي دی لکه دا مال مویشی شي یا نور سیزونه شو هغه ډېر زیات ټایم اخلي که تاسو وګورئ کالونه اخلي کالونو په انتظار به کوي یا ډېر زیات محنت غواړي که نه خو دا داسې سیز دی که انکیس دی لکه مطلب کمائنینګ وکړي صحیح طریقې سره او دین علاوه مطلب دی هغې مارکیټ پوه دی ته راشي نو په کم ټایم کې هغې نه زیاته ګټه دي رسېدی شي خو که لږه پوه وي او دې دپاره مطلب دی لکه جس دو لسم تعلیم ضرورت دی او کټنګ پالشنګ کم دی خراش خراش اغید پر میٹرک ضرورت تھی په پانچ مہینوں کی غاد دیشی اہل کی دیشی خاصانی طریقے سر الگ ٹریننگ دے سو دونا گرانم نہ دے پریکٹیکل دے یعنی عملی دے کنا دا تکلیف فلم نہ دے مطلب دے زیادہ نہ کر لیجی انسان.
شاکر الله د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف اکسلنس کې استاد دی. نوی کلتوای ک لسم یا دو لسم تعلیم یې کړی وي کار روزګار نه لري نو په کومه سیمه کې چې دوی سروي ساتي یا زمیداره کوي همدغه د قیمتي کانو نه ډکه ده خو که دوی د هغې د پیژندلو یا کټنګ او پالش لپاره زده کړې وکړي په روښانه مستقبل کې د قیمتي کانو د پیژندګلو کټنګ او پالش په حق لپاره د پېښور په انجینرینګ یونیورسيټي کې د کورسونو معلومات ترکو. د جیمالوجي اینڈ جیول سنټر اف اکسلنس په نامه د مرکز کې مو د سوتانو طالب علمانو سره خبرې کړې.
جی زمانو عظمت الله او رجی جنګي سره تعلق لرم او اوس ریسنټلی من بی ایس جیولوجي اونرز ما کمپلیټ کړم.
د کانو د پوهنې تعلیم یا د جیمالوجي ډیپلوما چې په 15 میاشتو کې مکمل کیږي او د داخلي یوازنی شرط یې 12م تعلیم دی په عملی میدان کې یو تن ته څومره ګټه رسولی شي په دې اړه عبدالجلیل افریدی سره مخبرې کړي. وای بی ای یعنی 14م تعلیم یې کړی و خو سکار روزګار یې نه و.
ما دا غزینا الته کې اصل کې دوه کورسونه دي یو جیمالوجي دی کم چې دا کانو پوها ورکی کنه کم چې مطلب دا سنتټیک مطلب زمونږ جبا کې ویل شي کم چې مطلب نقلی حدیثی کانی کنه کم چې نن سبا ډیر زیات راوتی دي ډیر زیات دي کنه مطلب ډیفرنٹ دا څومره چې دا مختلف ممالک دی او لوکل پاکستان والے دی ارتفیشل سنتټیک کانی چې کم دي دا نقلی دان جوړی نو دی یو پوها درکې دا اتوی چر دا مطلب اصلي دی او دا چې کم دی دا نقلی دی کنه هغه پورا هغه سره اکوپمنټس دي مطلب مشینان دي. ما هغه چې هغه ځینې چې ما کورس وکړو دا غوښتل پس چې دې ما ته کانو پوره یو مطلب یو پوره هغه ملاو شو ما ته چیرې دا داسې کانی دا.
نوموړی وایي د کانو د پوهنې یا جیمالوجي د ډیپلومې نه پاس یې خپل کاروبار شروع کړی دی.
ما کوشش وکړم مارکیټ ته راغم یو سره کېناستم بل سره کېناستم مطلب دا چې ټولو سره
رو 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 بس ما چھے دا بزنس کے مطلب معمولی انویسٹمنٹ میں سٹارٹ کو کنا دیر کم نا غنا میں سٹارٹ کو خدا دے ماشاءاللہ چنن خ زبردست مطلب دارے چھ خ اگ پکے جوڑ شو ریپوٹیشن ہم پکے جوڑ شو خ غم پکے جوڑ شو دکان نو 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 بس دارے چھ سٹارٹ کی میں مطلب دسے لو اگنا میں سٹارٹ کو انویسٹمنٹ مطلب کاری ب میں ریسل کٹ فارم کے ب میں ریسل رپ میں ریسل خام خال تو ہمات ایکسپیرینس ہو کنے چہرہ دادا کانے دادا کانے دا دمر ویلیبل دا دمر ویلیبل نہ مطلب دے دمر زیاد قیمت دے دے دمر نہ دے بس اس ماشاءاللہ مطلب کار خروان دے لگے پ کرور انویسٹمنٹ پ کی گو
عبدالجلیل افریدی وای د کانو کاروبار د یو زر روپو نه هم شروع کی دی شي او بیا په آرام آرام پکې یو تن وړاندې تللی شي. د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر آف اکسلنس مشر احتشام الله خان په اخر کې د نوی کول او په خاص توګه قبایلی هلکانو جنکو ته پیغام ورکوي.
زما خدا پیغام ده چې هنر چې ده کنه هنر هر څه هنر چی او چیز ده دی او داغه پکار را واستې شه زایا کی نه په دنیا کې او خاص کر د قبایل او خلکو چې د دې ملک د قبایل د کانو نه دکتی او هر قسم کانی پکشته او چا سبق دوله سم ویلای هغه د راشي د منګ سره د جیمالوجي د کانو خو هي زکی کو چا لسم ویلای هغه د راشي د کانو کټ کول دي زکی بل د ټول لخه خبره دادا چې کم فیس چې دی ته یو فیس وته نیم ده او د خو وای ما خلک را سون راضی راضی دی منګ وس غزل ته پرست کو او دا د کم اس کم دا ډیپلوما خو واخلی تر ته په کار راشي دا هنر چې ده کنه دا ډیر ضروری ده دا خواسته دی یم کوتا خو چې دی ضرورت ده ډیپلوما نه فائدہ والی
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00020221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
روشانه مستقبل خبرونه مو واوریده وړاندې کوم کیو منور شاه او اوس به هم ادبی کلتوري پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کو د دې خبرونه جوړونکې دی بازومت عابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په کلیوالو سیمو کې د کتابتون په ارزښت ریپورت ولرو. بیا به لزوان شاعر ساجد بهار سره د هغه په ادبی هڅو یو مرکه ولرو او په اخیره کې به د یوې پسرلنۍ مشاعرې څخه د یو شمېر شاعرانو د شعرونو نمونې په یو ریپورت کې راونغاړو. لومړی ریپورت ترازو حمزه کتابتون چې د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په یو کلی کې د تیرو اوږدو کلونو رئیس پرانستل شوی د پوهنتون پر ماسلانو سربیره ورته هغه فرهنګیان خوم ورزی چې له نورو ولایتونو څخه ننګرهار ته راغلي وي. په دغه کتابتون کې کابو 10,000 کتابونه یې ښودل شوي چې غوټه برخه یې پښتو ادبیات تشکیلوي. کامه کې امزه کتابتون چې استاد محمد اسف سمیم د عامو او خاصو پر مخ پرانسته په زرګونه کتابونه پکې راټول دي. دغه کتابتون ته وخت نا وخت د ننګرهار پوهنتون پر ماسلانو سربیره فرهنګیان او لیکوال ورزی او د مطالعې تنده د خپلې خوښي په کتاب لوستلو سره ماتوي. تیره اونۍ له خوست او کابل څخه یو شمېر فرهنګیان ننګرهار ته راغلي ول چې په ترڅ کې د حمزه کتابتون څخه هم لیدنه وکړه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان محمد اسماعیل یون وایي په کلیوالو سیمو کې د یو زهیم کتابتون شتون د کلی او خار ترمنځ واټونونه را لنډوي.
افغانستان کې تقریبا لومړی مثالونو څخه یو مثال دی چې په کلی کې کتابتون موجود دی او بېل کوم ستونزې ځوانانو ته دا مجال شته چې درې شي زده کړو کې کتابونه واخلي کور ته ویسي. نو که دا لړۍ دوام پیدا کړي نو افغانستان کې کتابونه کتابتون له خاري محدودو سیمو څخه پراخو کلیوالي سیمو ته ولسي سیمو ته انتقال شي، دا به د افغانستان په ترقۍ کې ډېره زیاته ونډه واخلي. د کلي د خار ترمنځ کوم واټن د هاته تضاد موجود دی هغه به له منځه ویسي. لارې خوا چې ارزوي دا کار چې د سل په سلو کې یو ګټور کار دی.
له خوست ولایت څخه راغلی لیکوال او شاعر زاید چانګر وایي پخوا هم څو ځلې راغلی او د دغه کتابتون څخه په الهام اخیستو یې په خپل ولایت کې ځوانانو ته د کتابتونونو جوړولو لارښوونې کړي چې اوس د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانستل شوي دي.
پیغام د خوست خلکو ته، د پکتیا خلکو ته، ځوانانو ته رسولی دی او له امله اوس په ډېرو سیمو کې واړه واړه کتابتونونه اوس ورو ورو په نورو ولسوالیو کلیو کې هم جوړېدونکي دي او جوړېږي.
ډاکټر محب زغم چې په دغه فرهنګي ډله کې له کابل څخه راغلی و د ننګرهار پوهنتون محصلین یې خوشبخته وګڼل چې په سیمه کې له یو ګټور کتابتون څخه برخمن دي.
نورو ملګرو ملهم واخیستل دې کتابتونه اوس که تاسو پام کړی په ډېرو نورو سیمو کې هم په کندهار کې، هلمند کې، پکتیا کې، خوست کې خلکو دغسې کتابتونونه جوړ کړي دي، خو اساس یې همدا و چې استاد دلته ایښی و. بله خبره دا ده چې مخکې استاد وویل چې دلته د ننګرهار پوهنتون محصلان د مونوګراف د لیکلو دپاره راځي. دا ډېر لوی غنیمت دی محصل دپاره د منابعو برابرول.
انجینر محمد عیسی بهرام چې په ډنمارک کې اوسیږي او په دې وروستیو کې وطن ته راستون شوی د یاد کتابتون په لیدو یې له زړه نه خوښي څرګنده کړه.
خدای شاید زه ډېر حیران شوم چې په لرې پرته سیمه کې دغسې یوه غني کتابخانه او هغه د استاد په زیار باندې جوړه شوې ده. دغې سیمې ځوانان ډېر خوشبخته دي چې استاد دلته موجود دی. دوی باید دغه موقع نه ګټه پورته کړي او دې کتابخانې ته راشي. زه نور نه پوهېږم چې تخنیکي چارې به څنګه وي، باید کتابونه راجستر شي، څوک یې وړي، باید بېرته راوړي.
استاد محمد اسب سمیم وایي چې یاد کتابتون یې په ډیر شواخون جوړ کړي خو ستړیا یې هغه وخت د مکیږي چې کتابتون ته د مطالعې مینوال ورشي.
تر دې به زیات زه څو لرم، تر دې زیات اشتمانی چې په دغه یو نامه راته دومره ځای نه څوک په دې نیت راځي او په دې یو مخ راځي چې کامې ته همزه کتابتون ته او بیا په دې کې زه نن ورسره زما زیم زیارت وکړم. د ماته قیمت په دایره کې نه راځي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ساجد بهار چې د خوست ولایت دی او په ننګرهار کې د ژبو او ادبیاتو په هنځه لوستي او هم دلته یې په بیلابیلو ادبي او کلتوري غونډو کې فعاله ونډه هم لرلې وه. دا چې په ادبي او تنقیدي غونډو کې ګډون د ښاغلي بهار په شعري استعداد ساغیز کړی، له ده سره په خبرو کې به یې ترې واورو.
بهار صاحب، کداره ته وایي چې په ننګرهار کې چې تاسې هغه وخت کې دلته محاصل وی په ډیرو ادبي غونډو کې مو ګډون کولو، خپله په پوهنتون کې دننه هم د یوې ادبي غونډې د بنسټګرو د جملې نه وی او دلته دې په آزادو ادبي غونډو کې هم ګډون کولو، دغه ادبي غونډو ستا په شاعرانه تخیل او ستا په صلاحیتونو باندې څومره مثبت اغېز کړي؟
رښتیا ده، ننګرهار ته چې موږ کله راغلو د ننګرهار په زیاترو ادبي ټولنو کې به موږ ګډون کوو. همدا شان تاسې مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ به ننګرهار پوهنتون کې د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې یو ادبي بهیر درلوده. وړاندې به ما شاعري کوله، نثر به مې لیکه، خو مګر هغه ډول چې څه ډول لازمه ده د شعر لپاره کومې لارې چارې په کار دي، نو په هغه ډېرو شیانو باندې موږ نه پوهېدو. خو کله چې موږ په غونډو کې په اصطلاح پراخ ګډون کوو، په مختلفو غونډو کې به کېنستو، په سیمینارونو کې به مو برخه اخیسته، ادبي ناستو کې به کېنستو، نو هلته موږ په اصطلاح د ځان نه لوړ کسان هم ولیدل، نو ادي دوی تجربې موږ ولیدې چې دوی څه ډول شعر لیکي یا نثر لیکي، دوی مشورې به فرضاً موږ بلته لیکچرونه درلودل په غونډو کې په مختلفو موضوعاتو باندې کره کتنیزې ناستې به وې، شاعري به وا په اصطلاح چا به چې ښه شعر لیکه ځان نه لوړ کسان هم پکې وي، ټیټ کسان هم پکې وي، سړی ځان ښه پرتله کولی شي د نورو سره. نو وړاندې دې موږ شاعري یا په اصطلاح زما نثر شي و کمزورې، خو کله چې دلته راغلم په مشاعرو کې به مې برخه اخیسته، په ادبي بهیرونو کې هم برخه اخیسته، بحثونه به م کول، نو ډېر شیان یې ما ته راکړل. نو که زه ووایم هغه د ادبیاتو پوهنځي دومره همکاري ما سره نه ده کړې لکه د ادبي ناستو چې ما سره کړي.
اوس چې تاسې په خوست کې هستئ او هلته هم ډېرې ادبي غونډې دي، ادبي غونډو ته زیر راځي؟
مخکې چې زه هلته په ښوونځي کې وم موږ یو څو ادبي ټولنې درلودې، ټولو کې ما ګډون درلوده. اوس په خوست کې موږ د خوست ادبي بهیر لرو، همدغسې اونیزې غونډې لرو، مشاعره لرو، په مختلفو موضوعاتو لیکچرونه لرو، کره کتنیزې غونډې لرو، هلته هم همدغسې روان یم، کوشش کوم چې نور هم ښه شو او هغه کسان چې استادان دي یا په اصطلاح موږ لوړ دي د دوی تجربونه یو څه زده کړو، موږ هم مخکې لاړ شو.
خپل کوم نثري یا شعري ټولګه دې چاپ کړي؟
تر اوسه خو مې شعری ټولګه یا نثری ټولګه نه ده چاپ کړي، مګر ډېرې ژباړې لرم، مقالې لرم، په مختلفو سایټونو او مجلو کې خپرې شوې دي. نیت مې ده چې په همدې کال کې خپله شعری ټولګه هم راوباسم او دې تر څنګ یو ژباړې او دوه کتابه لرم. خو یو کتاب دی چې د اردو ژبو لیکوالو شاعرانو ترمنځ شوخۍ دي، ادبي ټوکې ټکالې دي، د دوی ترمنځ حاضر ځوابۍ دي، په دې باندې مې کار کړی او د اردو ژبې نه مې راژباړلې، هغه کې د نړیوالو ادبیاتو لیکوال هم پکې دي. نو دې باندې کار کوم انشاءالله په همدې سو میاشتو کې به خپله شعري ټولګه هم راوباسم. بله ټولګه مې د ژباړې په برخه کې ده چې هغه د تنقید په نوم باندې کتاب ووردو، هغه کې د تنقید مختلف ډولونه تشریح شوي وو او د کره کتنې په مختلفو اړخونو باندې رڼا اچول شوي وه. په دې دوو کتابونو وروسته به انشاءالله دغه کتاب هم راوځي چاپ.
اوس چې تاسې په خوست کې له یوې سیمه ییزې انځوریزې رسنۍ سره په کار بوخت یې، ما اوریدلی دي چې له شاعر نه تخنیکي، عملي، تخلیقي صلاحیت ناخلی، دغه انګیرنې ستا په شعري صلاحیت باندې منفي اغېز کړی کنه؟
دا رښتیا ده چې تقریبا د یو کال کېږي زه د ډګر ته ژورنالیزم ډګر ته راغلی یم، نو طبعا زما په اصطلاح په هغه ادبي فعالیتونو باندې یو څه منفي تاثیر کړی دی، ځکه شعر داسې څه و چې موږ به هغه څه چې پخوا لیدل نو موږ به هغه د شعر لارې خلکو ته رسول. اوس چې فرضاً موږ عملاً په اصطلاح هغه صحنه تصویروو، نورو خلکو ته رسوو، نو اوس دغه عملي برخه چې دا رښتیا ده زما هغه په اصطلاح دغه شاعرانه تخیل چې دی یو څه یې تد کړی دی. مثلا دا ده چې سړی دغه شاعري او دغه لیکوالي دغه یو پیسلاغه وخت غواړي چې سړی کافی وخت ورته ولري، چې ژورنالیزم ډګر ته راشي د سهار تر ماسپښین مازیګر پورې سړی تبن مصروف وي، نو سړی یو ډول ذهني ستړیا هم ورسره وي، نو تبن په ما باندې یو ډول منفي تاثیر کړی دی. خو بیا مې د شپې لخوا ورته یو وخت را بیل کړی، یو ساعت دوه ساعته لیکلو ته یا لوستلو ته مې را بیل کړی دی.
اوس د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو ته د خپلو غزلونو یو نمونه وړاندې کی، نو خوشاله به شو.
د هندارې حافظات څه د تصویره را توایه چې کیسه څه د تصویره، د جنت مست وګمات څه د تصویره، د دوزخ د اور لمبات څه د تصویره، د ژوندۍ انسان تمثيل پسې روان یې لدی بل ډرامات څه د تصویره، ته خو صرف د سیرې ظاهري نقش یې، نور نظما او ستا رشتہ څه د تصویره.
ډیره مننه ساجد بهار، خوشاله اوسې.
کور ودان افس.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره لدی چې په ننګرهار کې بیلابیلې ادبي او کلتوري غونډې شته چې ونیزي 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې او مشاعري تر سره کوي، خو د پسرلي پر رسیدو سره د لوی مشاعرو لړۍ هم ورسره پیلېږي. دوه ونۍ وړاندې په کامې ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشاعره شوې وه او 13 ونۍ په ګوشتي ولسوالۍ کې تر سره شوه، چې پر ځایي شاعرانو سربیره ورته د جلال آباد ښار او شاوخوا ولسوالیو څخه هم شاعران ورغلي ول. د ستار دا شرنګېدلې نغمه د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ کې له یوې ډیرې راوځي، چرته چې پر شاعرانو سربیره د یادې ولسوالۍ د څو کلو قومي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. دغه مشاعره له پسرلي سره نومول شوې وه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل او لاوریدون کوی پریمان داد واخست. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد شیر حسن کمالزی په خپل طنزیه غزل ویلو سره د مشاعري رنگ او خوند یو پر دوه کړ.
هغه چې نه سړی وي ښه سړی وي، هغه چې ښه سړی وي نه سړی وي. چې زړګی کله بیللی نه وي مړه هغه به نو لا څه سړی وي. دار چازی وی کمالزی معلوم یو د چرګی او بل د ور سړی وی.
انجینر راحت گل زیرمل په خپل شعر کې د جنگیالی او هغو اعمالو ته د حقارت په سترګه کتلی چې پښتني او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر دي.
منم دینا منم دینا خبره مسلمانه، په مخ باندې مؤمن، په زړه کافر مسلمانه. دا ته چې جماعت کې د وژلو په تکلی لتانه هم بهتره دی هم غوره مسلمانه، تر څو چې د انسان په درد درمن نشي زیارمله، جنت پسې بړون شي ګیروره مسلمانه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.